ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
گرانو کتونکو او اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده نن د ګول ورځ 2023 کال د مارچ 28 نیټه ده وخت شوه ده په پاکستان کې د شپې لس په افغانستان کې دی نه نیمه په واشنگتن ډی سی کې د غرمې یو بجه ده د دیوا ټلویزیون خبری خبرونه کې درته زه سمینا احسن
او زه مجاهد جوان
هر کله وایو په دې خبری خبرونه کې به تاسو ته په یو شمېر مهمه موضوعاتو باندې تفصیلي ریپورتونه وړاندې کوو خو لاول غوښ شي د نن د ورځې مهمه موضوعاتو ته
د پاکستان حکومت په هیواد کې د ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا د تړلو مخالفت کړی خو په اسلام آباد کې حکومتي استازو عدالت ته ویلي چې د سوشل میډیا نه یې مذهب ته د سپکاوي د موادو 50% برخه لري کړې ده
او د بشری حقوقو د سار اداره وای چې په پاکستان کې د ترهګرو بریدونو او د طالبانو د حملو د لاسا په تعلیمی هلو زلو باندې ډیر زیات اثر غورځېدل دی هیومن رائټس واچ په خپل ریپورت کې وای 2008 نه 2015 کال پورې 1500 نه زیاتې حمله په تعلیمی ادارو شوې دي
او د پاکستان لخوا افغانستان سره په پوله باندې د ازغن تار په غزولو سره افغان حکومت سخت غبرګون ښودلی په کابل کې جرای رئیس ډاکټر عبدالله ویلي په پوله ازغن تار به د ترهګرۍ مخه ونه نیسي
دا او د دې نه علاوه یو شمېر نور مهمه موضوعات هم د خپرونې برخه دي موږ سره اوسئ
تاسو د امریکا غږ ډیوی ته غوږ یاست دا خبرونه نیخ په نیخه د واشنگتن ډی سي له سټډیو څخه اورئ او وینئ لکه څنګه چې په سټم کوم واورېدل د پاکستان حکومت په هیواد کې د ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا د تړلو مخالفت کړی خو په اسلام آباد کې حکومتي چارواکو عدالت ته ویلي چې د سوشل میډیا نه یې مذهب ته د سپکاوي د موادو 50% کمه کړې ده په دې موضوع باندې زموږ همکار بهروز خان د محل په سټډیو کې دی بهروز خان خبرونې ته په خیر راغلی او د معلوماتي وختن ته دا چې ولی پاکستان دا موضوع دومره جدي نیولې په داسې حال کې چې په پاکستان کې تر ډېره زیاتې مهمې موضوعګانې دي مثلا د تروریزم په وړاندې جګړه او داسې نور
ډېره مننه نو د ریاست اولیت ستور کوي په دې وخت کې د پاکستان خلک په جذباتو باندې ریاست د ځان سره ملګري کول غواړي او دغه چې د مذهب کوم نوم کاروي نو دا په اصلیت کې د مذهب د دفاع کار نه دی بلکې د هغه اوازونو خاموشه کول دي چې په دغه ملک کې د بشري حقوقو لپاره لګیا دي په دغه ملک کې د جمهوري حقوقو لپاره لګیا دي په دغه ملک کې د وړو سبو د حقوقو د هغه چې کوم غوښتنې دي د هغه په ملاتړ باندې غوښتنې دي که تاسو وګورئ سمره چې د کاروي شوې ده د هغه خلکو خلاف شوې ده د پاکستان د ریاست مسله دا ده چې خلکو ته رښتیا نه وایي چې بس موږ یو ریاست یو خو د ریاست دا اکایانی دي دا فدریټینګ یونټس دي د دې دي دغه نه جوړ ده د سبونه د دغه سبو بل بل قومونه دي د هغه خپل شناخت دا د پاکستان حقیقت ته خو پاکستان دا نه مني د دروغ یو نارې شروع کړی ده اسلام ته خطر دی او دا ملک دی دا د اسلام قلا دا د اسلام قلا سره ولر د مذهبي ګوندونو کارو کې په دنیا کې نن د بدنامۍ نوم چې کوم دی په دنیا کې د مذهب په اړه پاکستان دی زبد دی په جواب کې یو ډیر مهمه واقعیت چې دا د 1960 وختو د پنجاب د گورنر جنرال ګلنسي جنرال ګلنسي د پنجاب گورنر دی په 1960 پدغه کال کې انتخابونه وشول په انتخابونو کې مسلم لیگ ونه ګټله په بنگال کې دغه د بنگال نه علاوه د اوس کوم په پاکستان د بلیګ مسلم لیگ نو دي کې په پنجاب کې یونینست وو او خاکسار وو او په پښتونخوا کې خدای خدمتگار وو کانګرس وو دغه شانتي بلوچستان په وخت کې صوبه ونه سند کې هم مسلم لیگ نو هلته ځان خپل ډلې وی نو په 1960 کې د وایسرای ته د گورنر خط لیکي ورته وی چې د چکم د دروغ او د اسلام چغه د پاکستان د جوړو لپاره ورکړل شوې ده. محمد علي جناح د هغه ملګري د دین او ډیره ګټه پورته کوي، ځکه چې مسلمانان به د دې چغې سره لاړ شي. او پلان خدا و چې پاکستان جوړ شي، سبا له به د روس لپاره دا کارول کېږي. دا د اسلام لپاره جوړ شوی نه. نن خو د تاریخ څوک چې دا کتابونه وایي نو دا مګنیفیسنت ډیلوژنز نومې کتاب دی، حسین حقانی چې د پاکستان دلته پخوا سفیر و، او هغه په دغه میډیا کې ډېر پاپولر دی خلک، ځکه چې د آواز بدللې، هغه ریاست ته ټیک خبرې کوي. نو هغه په دغه ملک کې د غدار په نوم دی. خو که څوک دغه کتاب ته رسېدلی شي، دغه کتاب واخلي، په دې کې دا ذکر هغه کړی دی. نو د دې سره سره هم دغه ټوله خبره چې کوم د کوم ریاست مفکوره په دروغ وي، کمزوري، هغه به هم دغه شانتې باندې لکه څنګه تاسو خبرو کې وي. د پاکستان په دې کې ټول لغټه مسله چې کومه ده، هغه ترهګري ده، هغه اقتصاد نشته، ناقراری ده په دغه ملک کې. د وړې فرقې چې کومه دي قومیتونه، د هغوی د حقونو، د هغوی د ژوند او د مرګ مسله ده. خو پاکستان ریاست د خلکو پام بدلوي. نو ځکه هم دا خبره مخته راسته کړې ده، د شلو اسلامي ملکونو ته سفیران راغواړي. په دې کې نه وه، پاکستان د ترهګرۍ سره مخ دی. په دې کې موږ ستاسو نه مرستې غواړو، ښوونه درنه غواړو، خو دا د پاکستان مسله نه ده. نو دغه چې کله د ریاست دغه مفکوره بس هم دا قسمه خبرې ومن سره راځي.
بهرو صاحب، تاسو ته بهتره معلومه ده ټولنیزو رسنیو ته په حقیقت کې د یو انقلاب په سترګه کتل کیږي. ټولنیز رسنۍ هغه ځای ته رسیدلی دي چې چیرته چې لا په اسانه راډیو او تلویزیون تر اوسه هم نه دي رسیدلي، او یا دا چې د هر چا تر ټلیفون رسیدلی دی او په ټلیفون کې په راحت سره ګوري، هر څوک خپل غږ پورته کوي، تر چارواکو رسیږي. څه فکر کوي دا به د بیان په ازادۍ باندې څومره ناوړه اغیزه ولري؟
د بیان د ازادۍ د ختمولو لپاره خو دغه د ګام پورته کړی، د مذهب هغه اخیستې ده، یعنې د مذهب د سوري د لاندې دی دا کار کوي. ځکه په دې وخت کې د پاکستان د ټولنې یو ډېره لویه برخه ده، هغه د سوشل میډیا یا چې موږ ورته د ټولنیز رسنۍ وایو، دې ته متوجه ده. ځکه د پاکستان نوره میډیا چې کومه ده، چې موږ مین سټریم میډیا وایو، د ټلویزیون دی او اخبار دی او یا ریډیو دی، هغه د ریاست دننه چې کوم دي، هغه د ریاست قوانینو، ریاست داسې قوانین ښکاره نه دي، پټ هدایات دي. ځکه چې موږ پکې کار کړی، موږ ته پته ده هغه د په هدایاتو چلیږي. هغه میډیا آزاده نه ده. که چېرته په یو بحث کې څوک دوه کسان خبرې وکړي، خبرې ډسکشن چې کوم دی، دغه میډیا نه ده. میډیا توجه دې ته نشته چې د ملک مسایلو ته، یعنی هغه مخته راوړي، ځکه چې د ریاست چلوونکي نه پرېږدي دې ته. نو دا دلته کې د شخصي کوم ازادي چې خلکو په دې سوشل میډیا اومنده، پاکستان د دې نه یېرېدلی دی. ځکه پاکستان خو خپله مفکوره په د میډیا د لارې خورول غواړي. خو د پاکستان دغه چارواکي په دې نه پوهېږي چې په نننۍ دور کې، په نننۍ دنیا کې، چې دا ټوله دنیا د دې سوشل میډیا د دې دغه نه فایده اخلي، د دې د ازادۍ نه، دغه خلکو ته یو فورم پاکستان به څنګه وکړی شي چې په خپله یو پوکڼۍ کې دننه یا په یو کې پاتې شي، چې دا مونږ ته دغه بربوړکۍ کې دننه پاتې شي، هغه بربوړکۍ چوي نشي کېدی، دغه ممکنه نه ده. په یوټیوب باندې دي، د مذهب په نوم باندې پابندي ولګوله، خلکو بیا هم یوټیوب کتو. او وجه یې دا ده چې د ریاست په نیت د خلکو شک دی، د ریاست په نیت د خلکو یقین نشته. خلک دا وایي چې د ریاست کومه فیصله کوي، د ده په شا د دې ریاست خپل څه خپل مفادات دي، د ریاست مفادات نه دي. ځکه خلک بیا د هغې نه د غلا لارې لټوي، خپله ازادي چې کومه دی هغه بیا د غیر قانوني لارې. نو یوټیوب باندې پابندي ولګوله، یوټیوب خلکو کتو، خو یوټیوب دی واپس آزاد کړه. نن په خپه د عرب دنیا کې انقلاب وشو، څوک ورته سپرینګ وایي، عرب سپرینګ وایي، څوک سپرلی وایي، څوک سوی مختلف دغه شانتي. نور د اردوان چې هغه هم د ترکی د بادشاهي چې کومه ده، هغه د خپلې مرضۍ چلی، هلته کې هغه هم پابندي، خو د ترکی خلک بیداره دی. نو د هغه ډېر سیزونه چې کوم دي، هغه په ښکاره نشي کولی. دلته کې پاکستان کې چې کوم دی، دا ډکټیټرشپ اوس په دې موجوده حکومت کې ګوره، جمهوري حکومت څه حیثیت دی؟ اختیار ټول د پوځ په لاس کې دی، خارجه پالیسی د پوځ په لاس کې ده، داخله پالیسی د پوځ په لاس کې ده. ایون کته د یو چا سره اقتصاد خبرې کوي، د کرچین سره، د ټول لوی د سپیک مثلا، د ټول د پوځ په لاس کې ده، د پوځ اختیار هلته د پوځ دی. پاکستان که دا خوب ویني چې دی به د سوشل میډیا د ازادي چې خلکو اخیستې ده، دا به پابندي ولګي، دا انقلاب به دی په شا وتم وي، دا به ونه شي. خو د ریاست نه بیا لاره خطای، ځکه که خلک یو ځل هم د خلکو دا فیصله وکړه چې موږ په دې ریاست کې ازادي خپله غواړو، د دغه ریاست کې په سند کې دی مترقي خلک ډېر دی، په دې پنجاب کې دی مترقي خلک ډېر دی، په بلوچ مترقي دی، په یې کې سخت دریزي نشته، په پښتنو کې سخت دریزي په یو طبقه کې راوستل شوې ده، خو هغه د پاکستان او د سعودي په شریکو کوششونو سره په تیر څلوېښت کاله کې افغانستان هم پیوران کړو، د پښتنو خاوره هم پیورانه کړه. دغه راغلی د خو پښتانه اوس راپورته شوي دي، پښتانه را بیداره شوي دي. زه دا ګڼم چې د پښتنو د دې راپورته کېدونکې آواز نه پاکستان ریاست خپل ځان ته خطر ویني.
ډیره زیاته مننه بهروز خان کورموده.
مننه.
اوس د نن د ورځې دویمه غټه موضوع د عراق د موسل خار د واپس اخیستو جګړه ده. د امریکا فوز په 18 مارچ باندې په موسل کې هوایی فوز کې بمباری په سبب باندې تقریبا سلو نه زیات کسان وژل شوي وو. د امریکا فوز په دې باندې خفقان هم کړی دی، ویلي دي چې د دې پیښې پلټنې شروع کړې دي. تفصیل په اورو د وایس اف امریکا په ریپورت کې د محمد عالمگیر نه.
عراقی قواو غربی موسل خار کې د داعش ترهګرو په سنگرونو د هلیکاپټر او راکټ او درنې وسلې د لارې درنه بمباری کړې او جګړه هاغه نوري جمعات گاوند ته رسیدلې چرته نشي. د داعش ترهګرو مشر ابوبکر البغدادي درې کال وړاندې د خپل خلافت اعلان کړو. په موسل خار غربی اړخ ته دا محل کور په کور جنگ روان دی او عراقی فوز هڅه کوي چې داعش ترهګر د تاریخي موسل خار نه باروز غلی. عراقی فوز دا عملیات موسل د داعش څخه پاکولو لپاره شروع کړی خو دا محل پکې مشکلات لري. د سیمې نه په تیښته خلک وایي د داعش ترهګر په عادي ولس کې پټیږي، د خلکو په کورونو کې ساریږي او د خار تنګې کوڅې د جنگ لپاره پکاروي. د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د عراقی فوز خصوصی دستو کماندان جنرال عبدالوهاب السادی وای
so step by step we cannot using the air strike and we cannot using the mortar that's why we are going to
د جنگ پزینو کې د ادیولس موجودګي ورلا پرمختګ اسار کړي او عراقی فوز هر ممکن هڅه کوي چې ادیولس تمرک جوړ بل کم کړی شي. د سیمینار راوتی خلکو تر مخه د داعش تر هغه په عام خلکو کې پټيږي او د دوی د کورونو نخل تر هغه فعالیتونه کوي او د کورونو دیوالونه سوري کړي چې د تګ راتګ لپاره پکاروي.
And they told us you have to come out with us and go forward with us the ISIS yeah and we were preparing to go with them and the God save us because
لا تخطيط لخلق داهم وای چې داعش عام خلق د جګړې ډومبي صفونو ته هم راوستي چې د انساني ډال په توګه استعمالوي او اوس هم په زرګاو خلق د غسیمه کې غیر پراته دي. د امریکا په امداد د عراقی فوز او پولیس دستو د موسل خار ختی زبرخه وړاندې نه د داعش تر هغه څخه پاکه کړې خو د دجلا سیند پورې اړخ ته د ترهګرو د لاسه موټر بمې بریدونو شیشناکو او ماټر توپو بېدرېغه استعمال د لاسه سختو ستونزو سره مخ دي. د ښار زیاتره آبادی دا مهال ځان له د تیښتې لار ګوري. بشري امدادي او د جنگ سارنه کوونکي ډلې وایي په هوایي بریدونو او د درنې توپخانې امداد د لاسه عادي ولس ته مرګ جوبله په زیاتې دودا. په موسل جګړه تودېدو سره عراقي او ائتلافي دستو د هوایي بریدونو او توپخانې نه کار اغستل زیات کړي. په عراق کې د بشري حقوقو سارنه کوونکو تنظیمونو ویلي په موسل خار د ائتلافیانو په مرسته د عراقی فوز او داعش ترهګرو ترمنځ د 13 فروری میاشت 19 نیټې راهسې روانه جګړه کې تر اوسه 200 پورې عام کسان وژل شوي. دا مرجوب له یا خو د داعش ترهګرو د اقداماتو یا د ائتلافیانو هوایي بریدونو د لاسه شوي.
درنو اوریدونکو د عراق د موسل په اړه مو د عالمگیر بشپړ راپور واورید. همدارنګه دا هم واورېدل چې د متحدو ایالاتو پوځ ویلي د هغو ادعاو په اړه به پلټنې وکړي چې ګواکې د دې میاشتې په لومړیو کې د ائتلافي ځواکونو لخوا په هوایي بریدونو کې تر سلو ملکی وګړي وژل شوی دی. همدارنګه عراقي او امریکایي ځواکونه د موسل د لویدیزي برخې د برتنی ولول لپاره همدا مهال پر عملیاتو ګډو پوځي عملیاتو باندې بوختي. د همدې موضوع د لاسېړلو لپاره زمونږ همکار نوشیروان قلندر د مهال د ویډیو لینک لارې پاډی کې دی. قلندر صاحب کغه میاوري خبرونه ته په خیر راغلی او په موسل کې د جګړې لورستي حاله مو کو اوریدونکو خبر کړی.
اول خو مننه جواد او د موسل صورتحال دا وخ په نړیواله میډیا کې چکم صورتحال دا وخ روان دي. یو خدا چکم اهم موجود یو ملګرو ملتونو چې په موسل کې تر 200 پورې د عامو وګړو د وجنې د نیټو د اتحادیانو په بمباره کې په هغه باندې خفغان او تشویش سرګند کړو. دغه یو اهم موضوع روانه ده. وروسته کې امریکا ویل دي چې او بیگونا خلک په دغه ځای کې وجل شي ویری خور دي نور چې کوم پلټنه دي اگر وانه دي چې دا څنګه شي ویری خو دا وخت صورتحال دا دي چې د موسل چې د کال 2014 راسه داعش ډلې په دغه سیمه باندې قبضه کړې و. دا وخت چې کوم مشرقي سیمه دي د موسل ستراتیجیکی بنیادونو باندې ډېر اهم سیمه دي. دغه باندې مکمل عراقی فوجونو قبضه ده او عراقی فوجونو سره په شا باندې چې کوم نړیوال اتحادیان دي د هغې پوره مرسته ور سره هم شامل دي او داعش چې کوم دي هغې تښتیدلې دي مغرب اړخ ته. مغرب اړخ کې به زیاتره هغه آبادې چې کوم دي کم ځای کې چې خلک ډېر زیات موجود دي او ډېر کم تعداد کې هلته نه خلک وتی دي هغې د وتو هڅې کوي. داعش ډله اوس هغه خلک یې یرغمال کړي دي او د ډال په توګه باندې استعمالوي. په دې وجه باندې چې کوم دفاعي کارپوهان دي او د هغه ځای کې د بشري حقوقو کمی ډلې دي هغې وایي چې داعش عام خلک د ډال په توګه استعمالوي. جګړه ډېر زیات سخت را فیصله کن مور ته داخله شوې ده خو نړیوال هڅې کوي او عراقي فوجونه هڅې کوي چې په دې جګړه کې عام خلک ته مرګ جوړ لبو نه دي.
نوشروان صاحب په دغه جګړه کې د ائتلافي ځواکونو د رول په اړه کلګ رڼا واچوي.
ائتلافي ځواکونو رول دا به خوري زیات احمد یو د کلن چې د دې میاشتې د اول راسي اغي خپل مرست زیات کړی دي. توپخانه زیات کړه را هوائي بریدونه د عراقي پوزونو سره زیات کړی دي. دغه مرست زیات کړی دي نو دغه په نتیجه کې داعش ډیر اهم ځایونه چې کوم په موسل کې دي هغه پرې خو دي. موسل د داعش ته پاره ډیر زیات ستراتیژیکي بنیادونه باندې ډیر اهم ځای و. دا کال 2014 کې چې کله دي خپل خلافت اعلان کړو نو هغه هم د دې ځای نه کړو. دا نوري چې کوم جماعت نوري مسجد دا هغه شاوخوا دا جګړه سخت روانه را. دغه سیمه کې زیاتره چې کوم اهم ځایونه هغه نه دي په شاشي ویره ودی کې د اتحادیان ډیر زیات اهم رول لري. د دې نه علاوه د اتحادیان یو بل اهم رول چې کوم دی هغه خوا ته په شام کې رکا کوي. رکا کې هم چې کوم دی کوم هوایی اډره نو د امریکا په مرسته باندې چلته کوم د شام مخالفه قوتونه دي فورسز دي جنگجو دي هغه دا دا وکړي د چنن خو یو دغه هوایی اډه قبضه کړي را. بل دغه ځکه یو طبکر ډیم دی چې ډیر اهم حیثیت لري. داعش ډل کوشش دا کوي ستراتیژیکي بنیادونه باندې چې دغه ډیم قبضه کړي خو اتحادیان د جنگي جازونو د ذریعه د توپخانه د ذریعه او دغه شان دغه چې کوم شامي حکومت مخالفه وسله وال چې کوم داعش په ضد باندې دا جنگي کی هغه سره پوره کومک او مرستې کوي نو د اتحادیانو رول چې کوم دی هغه ډیر زیات اهم دی. خو یو چیلنج ورته اهم دا جوړ شوی لري کې داعش لګیا د آبادې عام خلک هغه د ډال په توګه استعمالوي او ملګری ملتونو 13 ورځې کم بمباری شوې را پاغه کې تر 200 پورې عام خلک وجل شوې را پاغه باندې اندېښنې خو دلی دي. نو دغه یو چیلنج هغه ته جوړ شوی چې څنګه طریقې سره اتحادیان وکړي شي چې عام خلک هم بچي او دغه سیمه د داعش د قبضې نه آزادې کړي.
نوشروان قلندر صاحب د عراق او په سوریه کې د داعش په وړاندې دغه عملیات چپل شوې دي 100 میاشتې کېږي. دسې کوم تصویر موجود دی چې داعش لمن څومره د غزې څخه ټوله شوې ده یا د غسیمې څومره په کومه کچه له داعش څخه پاکستان
د فروری د 19 منټي نه چې د جنگ کم شروع شوې ده په دې کې چې کوم د عراقي حکومت ځواکونه دي چې په شاو سره اتحادیان ني هغه ته ډیر زیات کامیابی ملو شوې دي او دی دا ویل دي چې د عراق دغه شپیته فیصد چې کوم سیمه ده هغه آزاد کړی ده. د دې ترڅنګ شام کې هم 30% چې کوم د داعش په قبضه کې سیمه وي هغه آزادی کړی دي. د د دغه جګړه چې کوم ده هغه اوس دا وخت په مالو په کوسو کې موجود ده او دی د کلی په کلی یو بل ته بالکل نږدې یو بل ته ورغلی دي. ډیره سخت جګړه روانه ده. په دې کې عراقی ځواکونه هم چې کوم دي په وړومبني ځل باندې یو ډېر زیات مؤثره رول ادا کوي چې کوم د امریکا خصوصي نور ځواکونه دي مرین هغه هم هلته رسیدلی دي، د وړاندې نه هم موجود دي. په دې وجه باندې د دیر د داعش ګیره چې کوم دی هغه را تنګیږي او دا امکان څرګندیږي چې دا راتلون کې چې کومه میاشت د اپریل میاشت دا ډېره زیاته فیصله کون میاشت وي چې داعش ته بهر حال ماته ورکړي شي. خو دلته اتوش په تو چې کوم هیوادونو په امریکا کې کوم غونډه شوې ورته 13 هفته په هغه کې هم دی ویلي دي چې وروستو صورتحال چې کوم دی داغه د مخنیوي لپاره به هم لارې چارې لټو.
ډیره مننه. یو یو وړه بل پښتنه هم لرم، وقدا چې د داعش له بشپړ ماتیدونه وروسته د سیمې د راتلونکو په اړه څه پروګرامونه دا مهال شته او که څنګه؟
بالکل. او دا ما چې څنګه تاسو ته وایم چې په واشنگتن کې 13 هفته کومه غونډه شوې ده د امریکا په کوربتوب باندې، په هغه کې هم نړیوال په دې باندې هغه غور او فکر کړی دی چې یاره په موسل کې یا په شام کې دا خلک ماتې وخوري، په خاصه توګه موسل کې نه بیا به وړاندې سوي دا امکان څرګندېږي چې دی خو د شام ریکا خار ته تختی کم چې داعش ډله د ځان د پاره د خلافت مرکز چې کوم دی هغه غړي الته بیا څنګه مخ نیول کیږي. د دې نه علاوه په دې باندې تجویزونه راغون کړی شوی دي چې کله دا داعش ډله ماتې وخوري او دا خوريږي بیا به د سټریټیجی سوي سټریټیجی به دي زیاتره دا به څکه وی چې عام زینو کې چې کم دي 14 نو کې خلک يرغمال کې په خلکو باندې بریدونو کې داغه د مخنیوي لپاره دی یو سټریټیجی لګیا ده جوړي. دا ممکنه هم چې یارا د سایبر چې کم حملې دي هغه زیات کې سایبر جهاد چې کم دي هغه شروع کې او د انټرنیټ د لارې په خلکو کې دا خبره خبري کې چې راکنه دا د کفر سره چې کم دي جهاد دی او ځوانان په ټوله دنیا کې ځان تر پته راواړي. خو امریکا او د غشان اتحادیان دا وایي چې دی ډیر هدا پوره کامیاب شوی دي کې د داعش مخنیوي وکي په سایبر جهاد د دغه سایبر جهاد هم مخنیوي وکي او په دغه لړ کې دی وی چې تر شپه گذر پورې داغي د سوشل میډیا اکاونټونه او پانه هغه بلاک کړی دي. نور هم په دې لړ کې هغه پرمختګ کوي نو داغي به دوا مهمه اهداف دا وی چې یو خو عام په ولسی زینو کې 14 زیات کی بریدون زیات کی او دوی مدا چې هر د سایبر د لارې د انټرنیټ د لارې چې کوم دی جهاد تبلیغات چې کوم دی هغه زیات کړی.
ډیر زیاته مننه نوشروان قلندر کور مودان.
مننه مېرمن.
د بشری حقوقو باندې نظر ساتونکو عالمی اداره وای چې په پاکستان کې د ترهګرو حملو او د طالبانو د لاسا تعلیمي هلو زلو ته ډیر زیات زیان رسیدلې ده. ایچ آر ډبلیو یا هیومن رائټس واچ په خپل رپورت کې ویلي دي چې په پاکستان کې څه تقریبا 15 میلیونه ماشومان د اسکولونو نه بهر دي او 2005 نه 2015 کال پورې 850 نه زیاتې حملې په اسکولونو باندې یا په تعلیمي ادارو باندې شوې دي. دی په دې موضوع باندې به نور حال راکړي ارشد مومند په خپل رپورت کې.
د هومن رائټ واچ تازه رپورت وايي پاکستان کې په تعلیمي ادارو زده کوونکو او استادانو باندې ترهګر بریدونو پاکستانی معاشره ته ډیر زیان رسولې. د رپورت په شروع کې لیکل شوی چې په کال 2014 کې د پېښور آرمی پبلک سکول باندې برید کې 115 وختنان وجل شوی چې زیاتره پکې ماشومانو. رپورت لیکي چې دا په کوم هیواد کې په تعلیمي اداره تر ټولو خونړې بریدو. رپورت تر مخه پاکستان کې د کال 2005 نه تر کال 2015 پورې په تعلیمي ادارو 800 پیته بریدونه شوي چې پکې 392 تنان وجل شوي او 240 ټپیان شوي دي. رپورت تر مخه تحریک طالبان پاکستان لشکری جنگوي او نور سخت دریزه وسلوالو تنظیمونو دغه تعلیمي ادارې په نخه کړي او یو بنیادی وجه دا خودل کیږي چې د ادارو کې سیکولر تعلیم ورکول کیږي. ریپورت لیکي ځینې بریدونو کې ښکاري چې د وسلوالو بریدونو مقصد زده کوونکو ته نیخ په نیغه زیان رسول نه و، خو دوی غواړي چې تعلیمي نظام متاثره کړي او په خصوصي توګه د جینکو طالب. د ریپورت په اړه د پېښور پوهنتون پخوانی وایس چانسلر ډاکټر قبله یاز وایي داسې بریدونه د زده کوونکو تخلیقي صلاحیتونه متاثره کوي.
هر ځای پولیس ولاړ وي، هر ځای تارونه لګېدلې وي په دیوالونو باندې، هر ځای کلاشن کوفونه او ټوپک، او په ځنه یونیورسټو کې خو چې تاسو ننوځئ نو باقاعده هلته ټینکونه ولاړ وي. نو په داسې ماحول کې خو یو ذهني تشکیل او ذهني ارتقا او د تخلیق صلاحیتونه چې دي خامخا په هغې کې کمزوري راځي.
په یو بیا سپو مشتمل دی ریپورت کې 80 استادانو، زده کوونکو، والدینو او د پنجاب، سند او خیبر پختونخوا سکولونو انتظامیه نه انټرویوز اخیستل شوي دي. ریپورت کې د کال 2018 جنوري میاشت کې په باچا خان پوهنتون باندې د شوي برید ذکر هم شوی چې د هغې وروستو طالبانو خپل یو بیان کې ویلي وو چې په تعلیمي ادارو به بریدونه نور هم زیاتوي. په هغه وخت کې د باچا خان یونیورسټي وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت وایي چې د برید وروستو په پوهنتون کې د زده کوونکو شمیر زیات شوی و، خو د والدینو او زده کوونکو په ذهنونو کې یره هم سیوا شوې وه.
خو عملي طورغه باندې هغې په ډبل باندې خلک رالی، هغه په دوه ګونه باندې خلک راله. مطلب دا دی چې په هلته زموږ خوا ته کم از کم دغه شانته هغه ونشه. البته ما په نظر باندې دغه شیش چې کوم دی د سی سره د خلکو مور پلان چې کوم دی په یغه په زړه باندې ستیریږي.
دا ریپورت لیکي چې په تعلیمي ادارو بریدونه او زیاتیدونکې یره په داسې هیواد کې ده چېرته چې 50 میلیونه ماشومان د تعلیم نه بې برخې دي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، شبقدر.
ګرانو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ ټی وی ته غواکیاست. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې 348 ښوونځي یا سکولونه او کالجونه دا مهال فعالیت کوي. په داسې حال کې چې 340 دینی مدرسې دي چې په هغې کې 80% مدرسې رجستر شوي هم نه دي، او داسې راپورونه هم شته چې په 340 کې یو نوی ښوونځی هم نه دی پرانستل شوی. په دې اړه مفصل راپور ارشد حسین درکوي.
د حکومتي شمیرو تر مخه پایتخت اسلام آباد کې 422 سکولونه او کالجونه دي چې پکې د 14,000 نه زیات محصلین زده کړې ترلاسه کوي. په پایتخت اسلام آباد کې د دینی مدرسو لکه د خریړو راټوکېدو د ښار اوسیدونکي او د مدني ټولنې فعالین اندېښمن کړي دي، خو حکومت وایي پایتخت کې ګرد مدرسې رجسټرډ دي. د وزیر اعظم نواز شریف ویان مصدق ملک دینی مدرسې د ترهګرۍ سره نه تړي.
ہونے کا متعلق دہشت گردی تو نہیں ہے، دہشت گردی کا مطلب جو ہے وہ دہشت گردی ہے. دہشت گردی کے کچھ سرے جو ہیں وہ مدارس میں جام ملتے ہیں، وہ بند کر دیے جاتے ہیں.
ہغوائی دتر ہگرے ریخے کد مدرسو یا سکولونو سر راخی جی نو حکومت ہغ بندوی خزیاتوی د تاثر غلط تی چی گنی دتر ہگرے تعلق نیخ پنیغا د دینی مدرسو سر دے. دویشت کلن عبدالباسد چی د اسلام آباد سر نزدے د شہزاد ٹاؤن پا سرکاری جماعت کی د جوڑی یو دینی مدرسے زدکون کی دے په مستقبل کې د انګریزي ژبې د استاد جوړېدو خوب لري، خو نه غني چې په یو طالب علم کې سخت دریزي د دینی مدرسو او په هغه کې د خودون کې نصاب لکه بل راځي.
یہ جو چیز سامنے آ رہی ہے کہ ان کو استعمال کیا جا رہا ہے، وہ چارے کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں. یہ مدارس سے فارغ ہونے کے بعد جب وہ اپنی زندگی کے
حغوائی د مدرسو د محصلینو په تر هغه کې د خشاک پتو غد کارولو خبره کیږي، خو دغه محصلین تر هغه یا سخت دریزي ته حلزي چې کله دوی عملی جون توزی. هم په شیزار ټاون کې د دغه دینی مدرسې سره پیوست یو اوسیدونکي یوسف عزیز وای پایتخت کې د مدرسو خورجال هغه هم د تشویش سره مخ کړی دی، او زیاتوي مدرسو کې د ماشومانو برین واشنگ کیږي.
ایسی صورتحال میں واقعی جب وہ رجسٹر بھی نہیں ہیں، ان کے نصاب پر بھی حکومت کا کوئی ضابطہ کار فرما نہیں ہے، یا کسی قسم کا اس پر نظم و ضبط بھی نہیں ہے، کسی کو وہ جواب دہ بھی نہیں ہے.
حغوائی پدا سے حال کے چیز زیادہ تر دینی مدرسے رجسٹرڈ ہم نے دی، اور دغل تم موسلین تو پخودن کے نصاب ہم حکومت سے اثر رسوخ نہ لری. نو پدغ مدرسوں کے چد موسلین کم ذہنی تربیت کی گی حغا سنگ کی گی، اور دغا تربیت دغانہ سقسم انسان او شہری جوڑوی. د مدنی ټولنې فعال غړی جبران ناصر وای دینی مدرسه یو خ اداره وی ک یو مدرسه د سره په غیر قانوني توګه جوړوي نو هلته د دین دنیا جواز نه پیدا کیږي.
مدارس میٹ کر رہے ہیں جہاں بچوں کو تعلیم دی جا رہی ہے اور ساتھ میں سہولیات دی جا رہی ہیں, وہ خلا حکومت نے کریٹ کی ہے, حکومت وہ خلا فل کر دے گی, یہ آٹومیٹک چیزیں چینج ہو جائیں گی.
دی وائی زمنگ پٹولن کے دا تعلیم طلب شتا نخکارا دا چی دغه طلب با دینی مدرسے پورا کوي, دغه خلا حکومت جوړ کړی دا او کو حکومت دغه خلا ډک کړی نو د مدرسو ضرورت به خود به خود ختم شي. د پاکستان حکومت د ترهګرۍ پر ضد د ملي تګلارې لاندې د دینی مدرسو د اندراج په دغه مدرسو کې خودونکې نصاب کې د اصلاحاتو راوستلو او مدرسو ته د ترلاسه کیدونکو فنډونو د سرچینو معلومولو ژمنه کړې وه, خو په دې لړ کې تر دې دمه لا کوم په زړه پورې پرمختګ نه لیدل کیږي. د پاکستان په دینی مدرسو باندې د تندروي او ترهګرۍ خورولو تورونه نه یوازې د هیواد دننه لګي بلکې د پاکستان گاونډي هیواد افغانستان هم په خپل هیواد کې د راجوړ فساد ریښې د پاکستان دننه د دینی مدرسو سره ښایي. ارشد حسین, وایس آف امریکا, ډیوه ریډیو, اسلام آباد.
د پاکستان د فوز مشر جنرل باجوا دو ورځې وړاندې یعنی د خالی په ورځ د قبایلی سیمو دوره کړې وه او هلته کې دا اعلان کړی و چې د افغانستان سره به په پوله باندې اسغنتار لګولې کیږي. که څه هم دې اعلان ته په ملکي دننه هم خبرګون ښودل شوی دی, خو د افغانستان لخوا هم عکس العمل پی راغلی دی. د افغان چیف اگزیکټیو عبدالله عبدالله هم په دې باندې ویلي دي چې پوله باندې اسغنتار لګول د لارې د ترهګرۍ یا د ترهګرو مخه نشي نیولای کېدی. هم په دغه موضوع د افغانستان د سرحداتو د چارو وزیر غفور لیوال سره د وایس آف امریکا آشنا سرویس سلمان آشنا مرکه کړې ده او دغه مرکه کې هغوی څه ویلي دي صدریزه بیان کړی دی, دا تاسو ته وړاندې کوو.
په ډیورن کرخې د کټارو لګول به پاکستان امن کی کنه؟
مننه. تر هر څه مخکې باید ووایم چې دغه کرخه شاوخوا سل او لاس کاله پخوا چې راکاګل شوې ده, په دې باندې قومونه تګ راتګ درلود, خلک تلل راتلل, نه ترهګري وه نه بدې پیښې وې او هیڅ ډول پیښې نه وې. خبره په دې کې ده چې د ترهګرۍ او د بدامنۍ ځالې او روزنځایونه د دې کرخې نه ډېر وړاندې هلته په ښارونو کې او په آبادو سیمو کې دي. تر هغو چې هغه ځالې بندې نه شي په کرخو باندې د خلکو د تګ راتګ مخنیوی په هیڅ ډول د سولې او ثبات لپاره مرسته نه شي کولای.
یو بل موضوع د لیوال سره, پاکستان وایي چې د لارې ځکه باندې چې د ترګرو تګ راتګ مخه ونیسي, دا یو عمده دلیل دی. په همدغه سیمو کې دغه مشت قبایل او قومونو ته ستاسو یعنی د افغانستان د دولت یا په مجموع کې شخصا خصوصا ستاسو د وزارت وینا او مشوره څه ده؟
ګورې په دې سیمو کې له بده مرغه د ټولو اصول پر خلاف ډیر پراخ عملیات شوی دي. نظامی د سیمې خلک بې ځای شوی دي, وژل شوی دي, له خپل سیمو څخه بې ځای شوی دي, او بیا هم دغه پیښه په دې سیمه کې لغ تروریستي پیښه په سیمه کې لمانځه نه دي تلی. لدغو اقداماتو څخه لدغو یو اړخیزه یک جانبه اقداماتو څخه هدف دا دی چې نړۍ ته وښول شي چې ګواکې د دې پولې نه په اصطلاح ترهګر اوړي را اوړي, او له بلې خوانه د دې سیمې خلکو ته چې ډیر زیات متضرر شوي دي د قبایلي سیمو خلک, هغوی ته وښيي چې دوی ګواکې دا هر څه د امنیت لپاره کوي. حال دا چې ما زه غواړم بیا تکرار کوم چې د بد امنۍ منابع سرچینې او ځالې په ودانیو کې په خارونو کې او تر دې کرخې ډېر وړاندې ها خواته د دوی په هغه پوځي مراکزو کې دي. هلته چې کوم مشهور خلک وژل شوي دي, هلته چې کوم د امریکایانو لخوا بمباردونه شوي, دا ښیي چې په قبایلي سیمو کې د خلکو ترمنځ د عامو خلکو ترمنځ د افغانانو ترمنځ دغه مسائل نشته. زه غواړم په صراحت سره وایم چې د افغانستان حکومت هیڅکله دا داسې یو اړخیزه اقدام نه مانی، دا د جګړو او د توپونو تر ډزو لاندې داسې اقدامات اصلا تر سره کیدلای نشي. په صراحت غواړم وایم چې دغه خلک سوله خوښي خلک دي، دا افغانان دي او افغانستان به تر 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 وګدې مودې پورې د دغو خلکو ملاتړ او حامی پاتې
شي. کچیرته د افغانستان دولت مخالفت کوي، آیا د مخنیوي لپاره به کوم اقدام هم کوي یا پام کې لري چې څه اقدام وکړي کنه؟
تاسو مخکې مو اوریدل چې په دې اړه لا تر اوسه د افغانستان حکومت سره هیڅ ډول سلام مشوره نه ده شوې. د افغانستان حکومت هر کله چې په دې اړه کوم عملی اقدام وویني خامخا به په دې برخه کې وړ او معقول اقدام تر سره کړي.
راشو یو بل موضوع تم لیوال صاحب، ستاسو چون تشریف هم راوړی د لږ وخت ماخلو، د ډیورن په کرخې باندې د پاکستان ډیر نظامی قوت ځای په ځای شوی دی. د دوه درې څلور کالو مخکې عملیاتونه چې وزیرستان کې پیل کړل، که ډیورن رسمي سرحد نه اوسي نو د دولتونو ترمنځ نړیوال توافق څه شی دی چې باید د دې کرخې امنیت او مدیریت په څه ډول وشي؟ اصلا
اول خود هر ډول پولې په نږدې سیمو کې یا پولې ته څیرمه پوځي اقدامات په نړیوالو کنوانسیونونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ هوکړې او توافق او تر مذاکراتو وروسته ممکن ده. حال دا چې د افغانستان حکومت لا دغه کرخه د رسمي پولې په توګه نه پیژني او د کرخې دواړو غاړو ته ولس یا ولس ګڼي. په داسې مواقعو کې خو هیڅ ډول پوځي تحرکات مجاز نه دي. تاسو پوهیږئ چې په 1921 کال کې چې په راولپنډۍ کې کوم توافق شوی دی د افغانستان د آیات او د برطانوي هند ترمنځ، په هغه کې په فاټا کې او قبایلي سیمو کې د هر لوري نه هر ډول حرکت یوازې او یوازې په دې مشروط دی چې د دواړو حکومتونو ترمنځ د وار لمخه تماس نیول شوی وي او د هر څوک غواړي په دې سیمو کې کوم حرکت وکړي باید په اصطلاح د بل حکومت توافق اخیستل شوی وي. حال دا چې اوس د افغانستان له حکومت سره، د افغانستان له خلکو سره، او تر ټولو مهم د دې سیمې له خلکو سره چې د دې سیمې اصلي خاوندان ولسونه، قومونه او د دې سیمې قبایل دي، د دوی سره هیڅ راز مشوره نه ده شوې. هر څه چې کیږي په دې خلکو باندې په جبر کیږي او له بده مرغه تر ټولو ډیره صدمه هم
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
د افغانستان پلازمینه کابل کې د مارچ 28مه د پاکستان د پوز لخوا د بلوچستان اشغال او د بلوچستان د ټول وژنې د دوام په توګه په کلکه وغندل شو. زمونږ همکار حقمل روان دغه غونډې ته ورغلی دی او دا راپور ورسوله.
د پاکستان تر کنټرول لاندې بلوچستان لتلسګونه اوسیدونکو نن په کابل کې د یوې غونډې پر مهال له پنجاب څخه د خپلواکۍ غوښتنه وکړه. د افغانستان نوین څېړنیز او د مطالعاتو د بنسټ په نوښت د جوړې شوې سیمینار پر مهال د بلوچو ازادۍ غوښتونکو استازي وایي له 1943 کال د مارچ په 28مه د پاکستان فوج په بلوچستان قبضه لګولې او د ګازو، ډبرو سکرو او له نورو طبیعي زیرمو د پنجاب حالت استفاده کوي، خو بلوچستان د ژوند له ټولو اسانتیاو په ځنګړي توګه له سیاسي، اقتصادي، فرهنګي، د بیان ازادي او د ژوند له ټولو پرمختګونو څخه محروم ساتل شوی دی. د بلوچو د رهبرۍ شورا غړي ستار پر دیالي په دې اړه وویل:
په بلوچستان کې د اپریشن په نامه خلکو وژنی، شزی وژنی، ماشومان وژنی او هیڅ رحم نه کوي. د خلکو کورونه سوځوي او ډیر په بیرحمانه د بلوچستان نسل وژنه همداسي روان ده. او بلوچستان هیله لري چې ټول نړۍ د دوی غږ واوري او د دوی سره مرسته وکړي چې خپل ارمان چې ازادي ده هغه ته ورسیږي.
ل ناروی څخه هم دی غونډی تر غلی ملما اسماعیل مومن وویل دی بلوچستان دی ازادۍ لپاره دی بلوچستانو مبارزې په حق او بلل او دی افغانستان له حکومت او نړیوالو ټولنې غوښتنه وکړه چې ملاتړی وکړي او دی یاد ملت د خپلواکۍ لپاره ایادي سره پراخ انساني او سیاسي مرسته وکړي.
معاشر جوړ دی او د نیابتي جنګونو کې گرفتار دي. د دې د حل د لارې لپاره دا نن ګډون کوونکي د سیمینار راغلي دي چې خپل آواز پورته کړي او د ټولو خلکو ذهنیتونو ته ورسیږي تر څو موږ د یو آزاد مستقل او ماشي او ستراتیژي خاوندان شو. نو په دې حساب باندې نن سیمینار د ټول ګډون کوونکي د نورو هیوادونو او د نورو ځایونو څخه هم راغلي دي چې خپل د آواز د ټولو جهانیانو غوږونو ته ورسي چې موږ د ازادۍ او د خود ارادیت غوښتنې
همدار از دی مدنی ټولنې د فیډریشن مشر صدیق انصری دی بلوچستان دی ازادۍ غوښتونکو دی مظلومیت پاړه وویل.
د نړۍ په ټولو مهذب قومونو ازادي خوخو قومونو او په ځانګړې توګه په هغو سازمانونو چې د نړۍ د ملتونو د دفاع په نوم د نړۍ د ملتونو د اقتصادي، علمي، سیاسي او فرهنګي پرمختګونو په نوم او د نړۍ د فرهنګونو او تمدنونو د ورورۍ په نوم ایجاد شوي چې د دغه تمدنونو د ټکر مخه ونیسي او د پنجاب په استبدادي حکومت باندې فشار راوړي تر څو دغه سیمه آزاد او خپلواک شي.
دی مارچ 28 د پاکستان د پوځ لخوا د بلوچستان اشغال او د بلوچستانو د ټول وژنې د لړۍ دوام په داسې حال کې وغندل شو چې د غونډې په پای کې د بلوچو ازادۍ غوښتونکو لخوا د اعلامیې په خپرولو سره په ملګرو ملتونو د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان، اروپایي ټولنې، سارک، شنګهای سازمانونو غږ وکړ چې د بلوچستان د خپلواکۍ د ایې په ټینګ ملاتړ سره انساني، سیاسي مرسته وکړي او د پاکستان د پوځ لخوا د بلوچستان د ازادۍ غوښتون کو ملت د ټول وژنې مخه دی ونیسي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوا ریډیو ټی وی، کابل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ده. تاسو کولی شئ د ډیوا ریډیو په ویب سایټ باندې هم دغه خبرونه نیغ په نیغه وګورئ. www.voadivaradio.com د ویب سایټ پته ده. او سرازو د خبرونې اړخ ته تاسو ته رپورټ وړاندې کوو د بلوچستان د داخله وزیر سرفراز بوکټی په حواله سره چې هغوی سمو د وړاندې په سیمه کې د مارخور چې کم یو داسې خطر سره مخ زناور په توګه عالمی کچه باندې پیجندل کیږي د هغې ښکار کړی وو او دغه تصویر د دغه زناور سره تصویر بیا په سوشل میډیا راتلو نه پس د مارخور د تحفظ لپاره کارکونکو ادارو هم په دې باندې سخت خبرګون ښودلی وو. د سرفراز بوکټی پر ضد اف آی آر درج کړی شوی دی. د دې تفصیل به درکوي حمید سمسور په خپل رپورټ کې.
دغه اف آی آر د بلوچستان د ځنګلاتو د څانګې سب ډیویژنل افیسر ویلډ لایف تکتول لوري درج کړل شو. په اف آی آر کې لیکل شوي دي چې د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر سرفراز بوکټی 6 کلن د مارخور ښکارې کړی دی. په اف آی آر کې دا خبره هم لیکل شوې ده چې د ځنګلاتو د قانون له مخه د یو مارخور جرمانه له 40,000 څخه بیا تر 100,000 امریکي ډالرو پورې ده. د اف آی آر په 6 خانه کې لیکل شوي دي چې مال د ملزم په قبضه کې دی او په 8 خانه کې بیا لیکي چې ملزم آزاد دی. د وایلډ لایف له لوري لیکل شوي دي چې د ملزم له لوري ښکار شوی مارخور ملزم ورسره جوخت ناست دی. دا تر ټولو لوی ثبوت دی. د ځنګلاتو د څانګې له لوري ویل شوي دي چې دوی د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر سرفراز بوکټی سره تماس ونیوي. ده د 100,000 روپۍ د جرمانې د ادا کولو وډ وکړي خو لاکن نوره جرمانه نه ورکوي. یاد دی وی چې د روان کال د پروري په میاس کې د کوټي وشار ته نږدې د تکتو په غره کې د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر سرپراز بوکچی د مارخور ښکار کړی وو چې بیا داغه انځور پر سوشل میډیا باندې خور کړی دی. دی له مارخور سره نږدې ناستی او توپک ورسره دی. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر سرپراز بوکچی د دغه انځور نوټس د بلوچستان عالی محکمې له خپل لوري د دې نوټس واخیستی. په روانه اونۍ کې د بلوچستان دوه کسیز بینچ د دې ارویدانه وکړله. د بینچ مشري قاضي جمال مندوخیل کوله چې بل غړی قاضي ظهیر کاکړ هم و. عدالت د بلوچستان د ځنګلاتو د څانګې د ژغورنې افسر راوغوښتی و ده تې امر وکړی چې د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر چې کوم د مارخور ښکار کړی دی دغه په ضد تې مقدمه ولې نه درج کوي. د ده عکس موجود دی. د دغې قضیې اروېدنه د اپریل تر درېیمې نیټې پورې ځنډول سوې ده. د ځنګلي خزندګانو نړیواله اداره WWFVI چې مارخور په هغه ځنګلي څاروی کې شامل دی چې نسل له خطر سره مخامخ دی په نړۍ کې اوس ډیره کمه شمیره پاتې سوې ده. په بلوچستان کې د ځنګلاتو د څانګې مایرین وی چې دلته د کوټ ښار په تکتو پازارګنجي او حل د مسخیل سره نزدې په کوی سلیمان کې وزیر ته نزدې مارخور موجود دی. حکومت د دې پر ښکار باندې بندیز هم لګولی دی. حامد سمسور وایس اف امریکا ډیوري جو ټلویزیون کوټه.
اردونکو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په پاکستان کې د سرشمیرنې بهیر دا مهال پر مخ ترومي. د پاکستان د قومي اسمبلی غړي عائشه ګلالۍ د یوې خبري غونډې پر مهال وغوښتل چې د سرشمیرنې په فورمه کې دي د پاکستان بې ځایه شویو خلکو ته هم باید یوه خانه موجوده وي. د ډیوي خبریالې صادق قاسم شاه همدارنګه د اغلې ګلالۍ نه د فاټا د اصلاحاتو په اړه هم پوښتنې دي. دا ټول تاسو په دې مرکه کې اورئ.
میجورٹی آبادی چې کومه ده د وخت په ډیسپلیس شوه ده په سیټلډ علاقو کې موجوده ده خپل علاقو نه بهر ده. نو مردم شماری چې د 19 سال نه بعد چې د پاکستان کې دا روانه ده نو دې کې د آی ڈی پیز لپاره حصہ چې د قلم نشته پکې چې آی ڈی پیز پہچان وشي چې سیټل علاقې کې څومره دي او دا کمې ایجنسی وایز هر ایجنسی نه څومره څومره خلک چې دي پاکستان کې کم کم ځای کې دي. نو چې واپس ځي نو دې لپاره بس څه قسمه سټریټجی جوړو پالیسی به جوړو. نو دې حوالے سره د سینسس چې ادا خلک په خیبر پختونخوا کې شامل یعنی دی شمار کېږي لګیا دي او په پنجاب کې کېږي لګیا دي په کراچۍ کې. نو دا آی تھنک چې ډېره غټه زیاته خبره ده. موږ د ډیمانډ چې دا فوري طور پر سینسس کې دا کالم آی ٹی پیز لپاره شامل شي او بیا ټولې کې ډېر موږ آی ٹی پیز پکې ځکه پریشانه دي چې دی چې واپس خپل علاقو لذی نو دی شمار خو به په خیبر پختونخوا کې شوي یا پنجاب کې به شوي یا کراچۍ کې. نو دوی ته به خپل حقوق چې دي یا پارلیمان کې یا بیا مخ کې چې کوم صوبایي اسمبلی کې به دوی ته سیټونه ملاویږي یا ښځو به چې کوم سیټونه ملاویږي نو هغه فاټا خلک چې دي هغه لا باغه حصہ متن لګي چې الیکشن کمیشن باغه ورکي. نو دا ټولې مسلې دي او دې باندې حکومت هیڅ پلاننګ چې دی نه دی کړی. دا ډېره غټه افسوسناک خبره ده.
دا پنځو کالو دا موده چې ورکړی شوې ده پنځو کالو کې به بحالی کېږي فاټا کې او دا د اصلاحاتو د عمل به کېږي. څه ګورئ پنځو کالو کې بس بدل شي او بیا دک اصلاحاتو دې ټول عمل ته تاسو د یو ښځې ایم این اے په حیثیت څنګه ګورئ
چې کم قسمه سیټ اپ دی کړی دی یعنی فاټا سیکرټریټ په تھرو دی دا چینجز راولي. نو فاټا سیکرټریټ خو ماته هیڅ امید نشته ورنه دی دا پر خو بچا ته نوی خلک راولي چې دا خلک بالکل نوی او مخلص وي د فاټا خلکو سره او حکومت خپل مخلص نه دی ځکه چې فاټا مرجر چې دی دی و دوه کسانو دی وجنه ملتوی کړو د فاټا خلکو جمهوریت رائے چې دا غته اهمیت نکړو ور او فاټا کې پی مرجر باندې ډیلی لګیا دا. نو دا فاټا ریفورمز کم قسمه سیریسنس ته
صوبایي اسمبلی غړي شي یا کد قومي اسمبلی غړي دا وخی نو خپل علاقو د پاره کد قانون سازي هغه اختیار نه لري. سو ګوري چې دا اختیار کې تاسو صوبایي اسمبلی کوم ناس یې خو نه لري نو تاسو سګوري پکار سي یو لیجسلیټر یې نو ظاهر ده تاسو سره بزدي سه الټرنیټس
آی تھنک چې دا خو حکومت ته دا چې کوم امپاورډ ممبرز پکار دي ځکه چې اور طریقې سره چې کوم قانون ساز دي کا په پارلیمان کې ناس وي او کا په صوبایي اسمبلی کې ناس وي نو دایته د پارلیماني اختیار چې دای په قانون سازي کوي نو هغه فاټه په خلکو باندې امپلیمنټیشن ضروری دی، ورنه خو بیا دې صحیح هغه نشته. نو اصل امپاورمنټ به دغه وي چې دغه اوسه پورې د فاټه پارلیمنټریز هم دغه سے ناستی او هیڅ قانون سازی امپلیمنټ کیږي نه. نو دغه خو انتهایی ضروری خبره ده او ګورنمنټ چې دې باندې آی تھنک چې دې باندې یقینا د فاټه ریفارمز حساب ده.
عائشہ تاسو په خپل چې کامی اسمبلی کې ناستی قبایلی علاقو سره تعلق لري، نو محسوسوي چې درې کالو کې تاسو خپل علاقې له څوکړې شو چې نه قانون سازي کولای شي نه خپل علاقو ته شان دتلی شي.
زه خو جی د فاټا نه خو نه یم الیکټ شوی، زه د کی پی نه الیکټ شوی یم، خیبر پښتونخوا نه الیکټ شوی یم. خو د فاټا چې موږ کم پارلیمنټیریان زی خو ما خپل تعلق خو د وزیرستان نه دی، او چونکه خصو ته پر ریزرو سیټس وونه دا بد قسمتی ته، نو زه د کی پی کې نه به ریزرو سیټ باندې راغلم. نو عمدغه خبره ده پر به ما د الیکټورل ریفارمز کمیټي کې ما دا سجیشن هم ورته ورکړیو د عارف الوی په ترو چې مطلب خزې چې دی اغه فاټا نه اغه پر ریزرو سیټس پکا. نو دا بالکل ٹھیک خبر ادا چھ پریزیڈنٹ پکا بھی او گورنر آل ان آل دل دلتا وغیرہ کے دے فاٹا چکم پارلیمنٹیرین سی دے اگے حص حیثیت نشتا. نو فاٹا ریفارمز مین شے خدا غدی چھ دا پکار دے امپاورمنٹ
دیر میل بنس.
د وایس اف امریکا دی وا ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ده. کران اوریدونکو کتونکو بوزو وستا سو مردان تا چرته چې دی وا خبریا ل ریاض حسین وای د سبزیانو د فروټو د میوه او د پولټری یا د چرګانو نرخونه ډیر زیات شوی دي، سو جدا سیلت ته دغه تفصیل با تاسو د ریاض حسین په ریپورت کې اوري.
د ملک د نورو برخو په شان په خیبر پښتونخوا کې هم د سبزیانو او چرګانو په بیو کې اضافه راوړاندې کیږي، او مقامی اوسیدونکو وایي چې وس د سبزیانو خوراک هم د هغوی د وس نه بهر شوی دی. خو د چرګانو د کاروبار سره تړلې تجارتي خلکو وینا ده چې د غوښتنې د زیاتوالي او د پیداوار د کمی په وجه باندې قیمتونه زیات شوي دي. په خیبر پښتونخوا مردان دل کې مقامی اوسیدونکو بخت محمد وینا ده چې وس سبزیان هم د هغوی د خوراک نه بهر وتلي دي چې مقامی انتظامیه یې ذمہ‌وار ده. مردان دل کی د مقامی انتظامیه وینا ده چې هغوی پر روزانه توګه د قیمتونو جاج اخلي، او چې څوک هم د تړلې نرخونو خلاف ورزي کوي په هغوی جرمانی لګوي او جیلونو ته لیږي. د حکومتي نرخنامې مطابق په خیبر پښتونخوا مردان دل کی د تړلې شوی نرخونو نه په زیاته بیا باندې سبزي میلاویږي. د حکومت له طرفه د ټماټرو د یو کیلو بیا 130 روپۍ تړلې شوی ده، خو دغه ټماټر په مارکیټ کې په 140 روپۍ خرڅیږي. د شنو مرچکو بیا 100 روپۍ یو کیلو تړلې شوی ده، خو په 60 روپۍ میلاویږي. د اوږې د یو کیلو بیا 340 روپۍ په ځای 350 روپۍ لګولې شوي دي. ادرک د 60 روپۍ کیلو په ځای 80 روپۍ کیلو خرڅیږي. همدغه شان په مختلفو علاقو کې د یو ژوندي چرګ بیا چې وزن یې تقریبا 2 کیلو وي 350 روپۍ ته رسېدلې ده. د خیبر پښتونخوا په مردان دل کې الوګان په 50 روپۍ، پیاز په 70 روپۍ، بینډې په 80 روپۍ، شملہ مرچکی په 100 روپۍ، ټینډې په 70 روپۍ، لیموان په 100 روپۍ او کدو په 50 روپۍ کیلو خرڅیږي. اگرچې په مقامی توګه د سبزیانو د قیمتونو د جګېدو هیڅ جواز نشته، خو په مقامی مارکیټ کې د چرګانو د کاروبار سره تړلې امراد علی ډیو ریډیو سره د خبرو په محل وایي چې د پیداوار د کمی او د ودونو د موسم په وجه باندې هم د چرګان ګران شوي دي.
تقریبا یو کال تاسو معلومه چې په ټول ملک کې ریټونه ډېر کم پولټری گوش چلېدل، هغې سره فارمران او ریډران د تاوان سره مخ وو چې پروډکشن کم دی، او د پروډکشن د کمی په وجه باندې په دې ملک کې اوس چرګان کم دي او سپلای کمه چې ریټونه به سیوا کېږي.
یاد دې وي چې په پاکستان کې پولټری یا د چرګانو پیداوار د یو انډسټری شکل اختیار کړی دی چې پکې د جی ډی پی یا قامی آمدنۍ 1.3% حصہ پیداوار کیږي. د سیړنو مطابق د ملک آبادی ته 6.8% پیداوار په مقامی توګه ورکول شي، او تقریبا 15 لکه خلک د دې روزګار سره هم تړلې دي. د صحت د نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او وینا ده چې په نړیواله سطح باندې یو کس ته د 20 ګرامو د چرګ د غوښې ضرورت دی، خو په پاکستان کې یو کس ته 10 ګرامه د چرګ غوښه میلاویږي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
د
ترنو اوریدونکو د بلوچستان په یو شمیر سیمو کې د سرو زرو او مسو کانونه وجود لري. د دغو کانونو قرارداد د پاکستان د حکومت لخوا نه ټي سي سي کمپنۍ ته ورکړل شوی، ولی هغوی ته د کان کیندنې اجازه نه ورکول کېدله. هغوی دغه خپل شکایت نړیوال بانک ته وړاندې کړی و. نړیوال بانک په هغوی د شکایت په اړه پریکړه کړې ده، چې زمونږ د خبریال حمید سمسور په راپور کې اوري.
د پرمختیا په ډګر کې تر ټولو شاته پاتې صوبه بلوچستان کې حکومتي چارواکي وایي چې د ریکوډیک د سرو زرو او د مسو پروژه د نړۍ لوو لویو ذخیرو څخه یوه ده. د پخوانی پوځي ډیکټاټور پرویز مشرف د واکمنۍ پر مهال باندې دغه پروژه د چلی او د کینیډا د ګډ شرکت ټیټیان او کاپر کمپنۍ ته د ورکولو مایده سوې وه. لکن د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر نواب اسلم رسانی حکومت ودغه ټی ټی سی کمپنۍ ته د کیندلو اجازه ورنکړله. پر هغه مهال باندې حکومت د ریس درلودي سی ټی ټی سی په چاغی کې له خاورو زخه خامال د سپاکولو لپاره د پلانټ لګولو ته چمتو نه و. د ماینینګ د اجازه تنه ورکول له سبب زخه دغه شرکت د مالی او پانګې اچونی د شخړو د سالسی یعنی د دریم توپ نړیوال عدالت ته تللی وو، چې هلته د انټرنیشنل سنټر فار سیټلمنټ انویسټمنټ ډیسپیوټ څخه د حکومت پاکستان په ضد باندې پریکړه راغلې ده. په دې ترڅ کې د پاکستان د سترې محکمې د وکیلانو د اتحادیې پخوانی مشر کامران مرتضی او نورو یو شمیر وکیلانو په کوټه کې خبري کانفرنس وکړي. دوی پر حکومت باندې کلک نیوکې وکړي او د دغې قضیې د پلټنې غوښتنه یې وکړله.
بلوچستان کو بڑے سوانے خواب دکھائے جا رہے تھے کہ جی دیکھو ڈک کے حوالے سے بلوچستان جو ہے نا وہ زمین سے آسمان پہ پہنچ جائے گا، اور اس میں تو وہ آپ سب کی نالج میں ہے کہ وہ کیس ہار بھی گئے ہیں اور الٹیمیٹلی اس میں کمپنسیشن کا تعین ہو رہا ہے کہ کمپنسیشن بلوچستان گورنمنٹ نے یا پاکستان نے کیا دینا ہے ان کمپنیوں کو.
وہ بلوچستان تھا ڈیر شائستہ خوبون اور شکارہ کے دل چیری کوڈیک پر بلوچستان لمزے کی زخت تراسمانہ پوری ورسوی پاغه باندې تاسو ټول خبر یاست چې هغه قضیه و بایلله چې اوس به د مالی تاوان ټاکنه کوي چې بلوچستان او پاکستان به هغه و د شرکتونو ته تاوان څنګه ورکوي. د بلوچستان حکومت یو عالی رتبه مامور وایس اف امریکا دی و ریډیو ټلویزیون سره د خبرو پر مهال باندې د دې تایید وکړي چې دغه نړیوال فورم ته پاکستان حکومت دلته تللی وو، خو بلوچستان حکومت بیا په یو بل نړیوال د سوداګرانو او د صنایعو نړیوال سازمان ته تللی دی. د حکومت دغه عالی رتبه چارواکی ویل چې له دغه انټرنیشنل چمبر اف کامرس څخه تر اوس مهال پورې دغه پریکړه لا نه راغلې. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټه.
د پینلسم نن لسم اپریل پورې با په چین کې یو روډ شو کیږي او خیبر پختونخوا حکومت په دې روډ شو کې برخه اخیستو د لپاره ځان تیاری. حمید الله نپی تفصیل ورو.
د اډیشنل چیف سیکرټری د مشورې په غونډه کې د پښتونخوا د بیلابیلو محکمو لخوا برخه واغستل شوه او هغه تجویز شو پر رجوع ته کتنه وشوه چې د پښتونخوا حکومت به د سنتي روډ شو په مهال په چین کې وړاندې کوي. د روډ شو چې اول د مارچ په هیرنه کې هدف و، اوس به د اپریل د 15 نه پیل کیږي او په 19 اپریل به تمامېږي. په غونډه کې شریک د سیلګری د محکمې مینیجنګ ډایرکټر مشتاق خان وایي ټولو محکمو ته وویل شو چې هغه پروژې تجویز کړي چې د خلکو د معاش او ګټې سره اړه لري. دی وایي سورج وړاندې د ډیور ریډیو سره په مرګه کې د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلی وو چې دغه روډ شو په مهال به د چین د حکومت او پرایویټ سیکټر یعنی د چینی عامو خلکو سره هم په دغه پروژو بحثونه کوي.
نن دی وخت ټول محکمې ورکینګ گروپ لګیا دي، هغه پروجیکټ جوړي، په آی ټی کې هم لګیا دي، ټوریزم کې لګیا دي، اګریکلچر هم لګیا دي، د انډستری هم لګیا دي، ایوری باډي آی ته ما ټاسک ورکړی دی چې هغه بیا مونږ کم پلی یوسو. چاینیز په خپل را روان دي، چا سره به موز شي او باقي مونږ روډ شو په چاینا کې اخی ده چې مونږ هلته غواړو چې 200-250 کمپنیز کم ټاپ گورنمنٹ کمپنیز دی غیر راشی او کی مونږ کې ګن امونږ فل فلیش تیار او نو هغه هلته کې مونږ روډ شو کوم دا ټول پروژیکټ بالا ته وړو.
د پښتونخوا سرکاري محکمې به اوس پراتونکي ګل باندې راغونډیږي او په دغه پروژو به نور بحث کوي. خو نن محکمو ته وویل شو کچره د یوې محکمې 50% یعنی نیمې پروژې خرڅ نه شوي او چینایان پر آماده نکړل نو ناکامه بګڼل شي. بلخوا د سی پیک د پروژو د برخو په اړه هم د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک ډاډه دی چې د صوبې برخه یې ګټلې ده، خو هغه مدني تنظیمونه چې په دې حق له کار کوي او د اپوزیشن ګوندونه د وزیر اعلی دعوی بې باور ګڼي او وایي د مغربي روډ پروژې په عمل کې نه ښکاري. حمید الله، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
ګران اوریدونکو، کتونکو، د ډیوه ټلویزیون خبری خپرونه هم دلته کې سرته رسیږي، خو چرته زیما د ریډیو د لارې د ډیوه خپرونې جاری دي.